کوي.
افغانان ټینګار کوي چې د دغه ورځې په نمانځلو کې د هیڅ بې پروایي ونه شي. په ورته وخت کې افغان حکومت وایي چې د دغه ورځې د شاندارو نمانځلو لپاره یوه کمیټه جوړه شوې او د هیواد په مرکز ولایتونو کې به په ښه شان سره ونمانځل شي. د افغان حکومت د اجرایه ریاست ویاند امید میسم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
قرار است که یک مراسم بزرگ دولتی با حضور مقامات بلندپایه حکومت
تاکل سوی ده د دې ورځې د لمانځلو یو لوړ رتبه دولتي ځانګړې ډله جوړ سي او همدارنګ په ولایتونو کې هم خلک علاقمند دي چې دا ورځ ولمانځي.
دا په داسې حال کې ده چې د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې افغانستان اوس یو ځل بیا په جنګونو او د ګاونډیو هیوادونو په لاسوهنو کې ښکېل شوی دی. د دغه جرګې لومړي مرستیال محمد عالم یزدیار وایي افغانان باید د خپلو ملي ورځو د نمانځلو او ساتلو لپاره لاسونه یو او هڅه وکړي چې د ترګرۍ له شره خلاص او د هیواد د ودانولو په فکر کې شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
دغه ورځ د افغانستان نامتو سندرغاړي آریانا سعید لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واورېدل سبا غواړي د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت کنسرت ورکړي. سره سندرغاړي آریانا سعید چې د افغانستان د کرکټ ټیم د بریاو په ویاړې دغه سندره ویلې وه. سبا هم هغه د افغانستان د خپلواکۍ په مناسبت کنسرت په کابل کې ورکوي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، په ماشومان باندې جنسي تیری هغه څه دی چې ماشوم د مرګ تر برید رسولی شي. نن له موږ سره د بشري حقونو د دفتر د ماشومانو د حمایې د برخې کارکوونکې حنیفه ګیروال ده. هغه به په پیل کې راته وایي چې د ماشومانو پر وړاندې جنسي تیری څه ته ویلی شو.
د ماشومانو پر وړاندې د زنا او یا د لوات فیل مرتکبېدل چې د ماشوم شخصیت، روان او جسم له هغه نه متاثرېږي. جنسي تیری کېدای سي هم په کور کې وي، هم په د باندې محیط کې. یعنی فقط دا نه ده چې جنسي تیری همیشه په یو باندې محیط کې سرته کېږي، دا تیری کېدای سي د حتی په خپل کور کې، د مکتب کې، په تعلیمي محیطونو کې، په کاري محیطونو کې هم کېدای سي رامنځته سي چې په جبري توګه وي، مقابل طرف له هغو نه رضایت ونه لري. او همچنان دا تعریف دوه عنصر په خپل منځ کې لري، یو زنا او یا هم لوات.
د ماشومانو پر وړاندې جنسي تیری ولې رامنځته کیږي؟ د دغه هغه اساسي عوامل څه کېدلی سي؟
ماشومان فکری بلوغ ته د نرسیدو له امله د ټولنې تر ټولو نه زیات زیانمنونکې طبقه حسابیږي، ځکه چې دوی د ژوند په یوې حساسې مرحله کې دي چې نشي کولای خپل ښه او بد په سمه توګه تفکیک کړي. نو ځکه هم د دوی د جنسي تیریو د قرباني کېدو چانس هم زیات دی. اما دا چې په عمده توګه کوم عوامل د ماشومانو پر وړاندې د جنسي تیری سبب ګرځي د بحث وړ دی، خو په لنډه توګه موږ څو عاملونو ته اشاره کوو. اول دا چې د کورنیو بې مسؤلیتي او ناپوهي د ماشومانو په ساتلو کې ده. کورنۍ خپل ماشومانو په ساتلو کې بې پروايي کوي، او مثلا هغه په وخت نه وخت کې له کور نه باندې لیږي، دوکانو ته لیږي، چې دا خپل د دې زمينه مساعدوي چې په دوی باندې جنسي تیری وسی. دوهم، بعضي خلک رواني تکلیفونه لري یا احتیاط ته کوي، سمون په دې اړه اشاره وکړو چې ځینې خلک دومره په دې ناوړه عمل کېلي چې د ځان د ارزا کولو په خاطر حتی په ماشومانو هم رحم نه کوي. دا دوی ته یو احتیاط سوی ده. دریم عامل فقر، بیکاری او ضعیفه اقتصادي وضعیت دی ټولنې، ځکه چې د خپل جنسي خواهشاتو د رفع کولو لپاره اسلام موږ ته مشروع لار یعنی وادي تعین کړی ده. اما کله چې په یوه جامعه کې افراد بیکاره وي او د اقتصادي فقر سره مواجه وي، هغه جامعه کې خلک نسي کوي چې مشروطو گواده وي او خپل هغه غریزات چې دي هغه پوره کړي. نو ځکه دوی له نامشروع طریقو ته مخ راوړي چې هغه طریقه یو جنسي تیری ده. او بل عامل یې هم شخصي دښمني هم کوي، سوچ موږ وایو چې بعضې خلک کله چې د دې لپاره چې خپل شخصي دښمني له یو فامیل نه وباسي یا خپل انتقام اخلي، د هغوی په ماشومانو باندې معمولا جنسي تیری کوي. دغه هغه اساسي عامل نه دي چې زموږ په جامعه کې د دې ناوړه عمل سبب ګرځي.
د بشري حقونو دفتر ته چې تاسو خپله یال د کارکوونکي یاست، څه ډول پېښې تاسو ته درځي؟ که تلغونه کیسه راته وکړي چې څومره دردونکي او څه رقم دا رامنځته شوي؟
صحوي دفتر ته ډېر زیات متفاوته قضیې موږ لرو، د جنسي د تیریو چې حتی موږ قضایې لرو چې په خپل فامیل کې په ماشومانو باندې جنسي تیری سوی ده.
جنسي تیری پر ماشومانو او د هغوی په راتلونکي باندې کومې ناوړه اغیزې کولی شي؟
په دې اړه باید ووایو چې جنسي تیری که په لویانو باندې وي ډېر زیات منفي تاثیرات لري، هماغسې په کوچنیانو باندې هم ډېر زیات منفي تاثیرات لري، چې حتی هم په کوچنیوالي کې او هم د دوی په آینده کې کله چې دوی غټ سي او دوی جامعې ته مخ راوړي، هغه وخت کې هم د دې عمل تاثیرات په دوی باندې باقی وي. دغه بعضې هغه ناوړه اغیزونه چې لري موږ کوای سو چې وایو. یو دا چې ماشومان خپل اعتماد په جامعه باندې، په خپل فامیل باندې، خپل دوستانو باندې له لاسه ورکوي، ځکه دوی فکر کوي چې هر څوک غواړي موږ ته ضرر ورسوي په یو سبب باندې، نو دوی نسي کوي چې خپل باور په جامعه باندې پیدا کړي. او دا یو قسم د نامنی احساس دوی ته ورکوي چې دا کېدای سي په راتلونکي هم د دوی په ارتباطاتو باندې تاثیر ولري، یعنی کله چې دوی لوی سي دوی نسي کوي په جامعه کې سالم ارتباطات منځته راوړي. دوهم دا ده چې هغه ماشومان چې د دې ناوړه عمل قرباني ګرځي، د نورو په پرتله ډېره کنارګیره، تیری کوونکي، عصبي، بدخلقه او تل پریشان او مضطرب اوسیږي. دغه هغه عاملونه دي چې د جنسي تیری له امله منځته راځي.
د ماشومانو پر وړاندې د جنسي تیری د مخنیوي لپاره کورنۍ باید څه وکړي؟
اول دا چې باید فامیلونه وپوهي ول چې د دې عمل په عواقبو باندې، په ضررو باندې، چې دا عمل څه ضررونه لري. نو د دې لپاره باید فامیلونه بې پروايي له منځه یوسي، یعنی کله چې کومه مور خپل ماشوم له کورنۍ باندې باسي، باید د دې په عواقبو باندې پوه سي چې دا دې باندې ستل د ماشوم له کورنۍ څه خطرناک عواقب کوي سي غوته منځ ته راولي، یا مثلا د ماشوم لیږل دکان ته یا بازار ته دا څه عواقب لري. نو باید موران کوشش وکړي چې خپل اولادونه اول پوه کړي، له ماشوموالي نه له هغوی سره یو سالمه رابطه، دوستانه رابطه منځ ته راولي، تر څو هغه اولادونه وکوي سي خپل هر مشکل په اسانه توګه خپل مورانو ته، پلارونو ته ووایي سي. او دوم دا چې باید هغه ډیر متوجه وسی خپل اولادو ته، هغه جایو ته اجازه ورنکړي چې ولاړ سي، چې خلک کمی، بیربار کمی، یا بازار ته دغه جای ته اول اجازه ورنکړي چې تنه ولاړ سي. دوهم دا چې د کوچنیانو د خبر په مقابل کې باید موږ حساسه اوسو. مثلا کله چې کوم ماشوم موږ ته وایي چې زه نه غواړم د خپل کاکا کرو ولاړ سم یا د خپل خاله کرو ولاړ سم، باید د دې په جای چې موږ په هغه باندې غوسه سو، دغه عامل کوشش وکړو چې پیدا کړو. قضیه چې موږ د کمیسیون ته راځي سوي دي، د قرباني ورور یا حتی کاکا، حتی پلار د دغه ناوړه عمل مرتکبین ګرځېدلې دي، نو باید کوشش وکړو چې اول هغه پوک او دوم دا چې د هغوی خبرو مقابل کې حساس اوسو او جدي ونیسو. دریم دا چې موږ کوشش ونکړو چې خپل تر 30 کلنۍ کته ماشومانو ته اجازه ورکړو چې خصوصا د شپې له عملې د خپلوانو کره ولاړ سي، یا لرې ولاړ سي، یا تنه ولاړ سي. دغه هغه کارونه دي چې باید کورنۍ د خپل ماشومانو ساتلو لپاره وکړي. د چا سره دوستان کېږي، باید کوشش وکړي چې د هغوی دوستانو باره کې معلومات پیدا کړي، او کوشش وکړي چې ډاډه سي له دې نه چې د دوی ماشومان د خپل سن نه زیات نورو خلکو سره دوست نشي، یعنی کله چې د دوی ماشومان ملګري انتخابوي، د دوی همسینه اوسي، چې دغه هغه کارونه دي چې موږ کوای سو چې د دې عمل مخنیوي وکړو.
د افغانستان دولت او په ځانګړي توګه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې څه کړي دي؟
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو اجرایي نهاد نه، یو نظارتي نهاد ده. موږ په افغانستان کې د بشري حقوقو د پلي کېدو نظارت کوو، یعنی کله چې کوم څوک د بشري حقوقو د نقص مرتکب کیږي، موږ هغه نظارت کوو، او د هغه قانوني پروسه چې کومه په قانون کې پیشبیني شوې ده، موږ هغه له هغې نه نظارت کوو. او کله چې مثلا که کوم څوک د دې ناوړه عمل مرتکب کیږي، اول خو موږ قانون لرو چې په قانون کې هر قضیه اول د کشف له مرحلې نه بعد سانولي ته سپارل کیږي، او سرنولی نه هم محکمې ته ځي. او څرنګه چې د افغانستان د محاکمو د تشکیل وظایف او قانون په څلورمه ماده کې وایي چې هیڅوک صلاحیت نه لري چې هیڅ قضیه د سترې محکمې د صلاحیت نه د باندې وباسي، نو همدغسې هم کله چې کوم ناوړه پیښه کیږي، دا قانوني پروسه لري، لزنه قانون دي ته خپل مراحل پیشبیني کړي دي، هغه سي مخته ځي. اما که چیرته دغه دوسیه په دقیقه توګه مخته ولا نه سي، او یا عدلي او قضایي ارګانونه د دې دوسیه په مخته وړلو کې احتیاط نه کوي، یا ډېر زیات وخت ونیسي بیا د افغانستان بشري حقوقو کمیسیون په دې بخش کې صلاحیت لري او بل دا چې دا یو ډیر اساسي کار چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کړی ده د بچبازي د قانون تصویب ده چې د بچبازي قانون په تصویب کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دې مسوده تیار کړه او د عدلي وزارت ته وسپارله چې په هغه کې